د سهار شپږ بجې شپې احمد شي بریم د صدې رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه او مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د سپتمبر په 24مه د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به استماعي غونډې ته احضار کړی چې په 2020 کال کې له افغانستانه په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د دې کمیټې پوښتنو ته ځواب ووایي. د روټرز خبري اژانس سره راپور له مخې د کمیټې په یوه اعلامیه کې وویل چې که بلینکن دې غونډې ته حاضر نشي نو د کمیټې مشر به په یوه راپور کې د اساسو جرګې ته سپارښتنه وکړي چې هغه دې د دې کمیټې احضاریې ته په سپکاوی تورن کړي. د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه چې آیا بلینکن به په دې غونډه کې برخه واخلي که نه رسمن څه نه دي ویلي. د کمیټې بلینکن پرون د سپتمبر په 19مه غونډې ته وربللی و، خو د بهرنیو چارو وزیر د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې هغه په دې نیټه استماعي غونډې ته نشي حاضرېدی او د یوې بلې مناسبې نیټې د ټاکلو غوښتنه یې کړې وه. د بهرنیو چارو وزارت یو بیان د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې بلینکن له دې مخکې د افغانستان په مسله کې 14 ځلې د کانګرس په استماعي غونډو کې ګډون کړی او هم دې وزارت له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو اړوند د ډیرو مرکو د متنونو او نورو شواهدو په ګډون د نږدې 20,000 پاڼو اسناد ورسپارلی دي. د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت د قشتېپې کانال اړوند ساحې د خاورې د ازموینې د پروګرام د پیلېدو خبر ورکړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي تلویزیون د خبر له مخې د وزارت ویلي چې د دغه پروګرام په ترڅ کې به چې د خاورې پیژندنې د ریاست د شپږ کسیز متخصص ټیم لخوا پر مخ وړل کیږي د دې کانال اړوند ځمکو د خاورې نمونې اخیستل کیږي تر څو معلومه شي چې کوم وړ بوټي پکې کرل کیدی شي او همدارنګه به د فرعي کانالونو د ډیزاین طرحه چمتو کیږي. ویل شوي چې دا پروګرام به په 2 میاشتو کې بشپړ شي. د قشتېپې کانال چې 250 کیلومتره اوږدوالی لري د کیندنې چارې په 2020 کال کې پیل شوې چې لومړۍ برخه یې د 1600 کیلومترو په اوږدوالي د تیر 2020 کال په فبروري میاشت کې بشپړه شوه او پر دوهمې برخه یې اوس کار روان دی. په پاکستان کې محکمې پرون پنجشنبه یوې مسیحي میرمنې ته په ټولنیزو رسنیو کې مقدساتو ته د سپکاوي محتوا د خپرولو په تور د مرګ سزا واوروله. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې دا یوه نادره سزا ده چې په پاکستان کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي په اقلیت پورې تړلې یوې میرمنې ته ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د محکمې قاضي افزا ماجوکا اعلان وکړ چې شګفته کرن 4 کاله مخکې د واټساپ له لارې د یوه پوسټ په شریکولو سره چې هغه د اسلام ستر پیغمبر ته سپکاوی بلل شوی مجرمه وپیژندل شوه. کرن چې عمر یې شاوخوا 10 کاله او د 4 اولادونو مور ده محاکمې 3 کاله وخت ونیو. د هغې مدافع وکیل ویلي چې میرمن کرن حق لري چې د محکمې د دغې پریکړې پر وړاندې د استیناف غوښتنه وکړي. د اسپانیا صدراعظم په منځني ختیځ کې د شخړو د کمیدو غوښتنه وکړه. پیدرو سانچز وروسته تر دې په منځني ختیځ کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه چې لبنان وویل په مخابراتي وسایلو کې د چاودنو له امله 30 تنه وژل شوي دي. سانچز پرون د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس کوربه او له هغه سره یې ګډې خبري غونډې ته وویل په لبنان کې د شخړو د زیاتېدو خطر خورا زیات شوی دی او په کار ده چې له زغمه کار واخیستل شي او د سولې لپاره هڅې وشي. اسرائیل تر اوسه په لبنان کې د مخابراتي وسایلو د چاودنو په اړه چې اکثر قربانیان د حزب الله د ډلې دي څه نه دي ویلي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایډن او د ولسمشر مرستیاله او د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کاندیده کاملا هاریس په راتلونکې اونۍ د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زلنسکي سره جلا کتنې ترسره کړي. سپینه ماڼۍ پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل چې په دغو کتنو کې به چې ټاکل شوې د سپتمبر په 16مه ترسره شي د اوکراین د ستراتیژیک پلان او د روسیې د یرغل په وړاندې د دفاع په چاره کې له اوکراین څخه د متحد ایالاتونو د ملاتړ په ګډون د روسیې او اوکراین ترمنځ د روانې جګړې په اړه خبرې وشي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. اروپای پارلمان له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند خندلی او یو پریکړه لیک تصویب کړی.
خواست هایی را که گروه زنان بیان کردن
هغه غوښتنه چې د ښځو ډلې راپورته کړي ویلی سم چې تقریبا 95 یا 99% یې په همدغه پریکړه لیک کې شامل شوي دي.
په دې خبرونه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونې هم لرو.
قزاقستان او قرغیزستان اسلامی امارت امنوعه لیست څخه لیرې کړ. د روسیې فدراسیون به هم په نږدې راتلونکي کې ورته ګام پورته کړ.
د پکتیکا په ګیان او برمل ولسوالیو کې مو د ملګرو ملتو له لورې د دوو روغتونونو له جوړېدو خبرو او په افغانستان کې به د پاسپورټونو د اخیستو له شکایتونو خبر شي. دا به هم واورئ چې په افغانستان کې د انټرنیټ خدمات څرنګه دي.
په افغانستان کې څلور زره 1500 شاوخوا د مخابراتي شبکو انټرنه دي، اما دا په وروستۍ ټکنالوژي باندې نه دي سنبال.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
اروپای پارلمان په افغانستان کې د شوزو په وړاندې د طالبانو د حکومت سخت چلند غندلې او د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د شوزو له حقوقو څخه د سرغړونو په خاطر له حقوقي سره د حساب کتاب خوشتنه کړي. اروپای پارلمان پرون پنځشنبه د یو پریکړلیک په تصویبولو سره پر هغه هیوادونو هم انتقاد وکړ چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د اډی کېدو لپاره یې د هغوی ملاتړ کړي. جزئیات په دې راپور کې.
اروپای پارلمان وای په افغانستان کې عام ژوند څخه د ښځو لري کول باید ودرول شي. جنسیتي توپیر پالنه یا اپارټاید باید بشریت ضد جرم په توګه وپیژندل شي. اروپای پارلمان په افغانستان کې د طالبانو وروستی فرمان او د شریعت نافذول او په دې هیواد کې عام ژوند څخه د ښځو او نجونو لري کول وغندل. په هغه پریکړې لیک چې د دې پارلمان د غړو په غوڅ اکثریت پرون پنځشنبه تصویب شو یادونه شوې چې نجونې په زوره له وخته مخکې ودونو ته اړ ایستل کیږي، ورسره جنسي تاوتریخوالی کیږي او په درو وهل او ډبرو ویشتل کیږي. اروپای پارلمان غړو په دغه پریکړې لیک چې 1515 غړو ورته مثبت رائے ورکړی او اتو منفي او درې څلوېغ غړو هم لرای ورکول او ډډه وکړه ویلي. په داسې حال کې چې د افغان ښځو د ځلورتیا ستاینه کوي، له هغوی سره خپل پیوستون څرګندوي. د ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو چلندونو په وړاندې د نړیوالو ترڅنګ یو شمېر افغان ښځینه فعالانو هم تل د اعتراض غږونه اوچت کړي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه د اروپایي پارلمان د بحث چې ډیسیژن به پورس پیل شوی و، هم یو شمېر افغان ښځینه سیاستوالي وربلل شوی وي. پرستو یاری چې د افغان ښځینه فعالانو په ډله کې ډیسیژن به پورس د اروپایي پارلمان له رئیس او یو شمېر غړو سره لیدنې کتنې ترسره کړي، بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ډېرې غوښتنې په تصویب شوې پریکړه لیکې منعکس شوې دي.
خواست هایی را که گروه زنان بیان کردن
حقا خوختنی چه ده خزو جلی راپورت کرده ویل ایسم چه تقریبا 15 یا 9 سلنه پا هم ده پریکرالیک که شامل سوی دی. موگ هم دارنگا خوختنه وکره چه یوازی دیو پریکرالیک صادرول حل را نده، بلکه موگ واردو چه تاسو چه عملی اقدامات که ولی سی چه عملی کارونه چه لک تر لگه ده افغانستان خلق هلمن سی چه تاسو پخواکی ولاری است تر سره که ولی سی.
د اروپای پارلمان غړو همدارنګ له اروپای ټولنې وغوښتل چې د بشریت په وړاندې د جرم په توګه د جنسیتي توپیر پالنې یا اپارټاید د پرسمت پیژندلو ملاتړ وکړي او د جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سی د څېړنو او د ملګرو ملتونو د خپلواک تحقیقاتي میکانیزم د رامنځته کولو له لارې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره حساب کتاب وکړي. په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو له عاملانو سره د حساب کتاب کولو لپاره د دغسې یو میکانیزم غوښتنه په دې وروستیو کې د افغان نجونو او ښځو د حقونو اړوند نږدې په هر غونډه کې مطرح شوې. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سیشن بې د ورځې په غونډه او له هغې مخکې په جنیو کې تېرونی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 50 غونډه کې هم د دغسې یو نړیوال میکانیزم د رامنځته کېدو ملاتړ وشو. طالبانو په خپل ځباند درې کلن واکمنۍ کې نجونې لښپګم ټولګي پورته ځکړو راګرځولي او حمید نجونو او ښځو پر مخ د پونتونو دروازې تړلې دي. طالبانو د ښځو په وړاندې د سختو چلندونو په ترڅ کې په وروستي قانون کې له ښځو غوښتي دي چې په عام محضر کې له سر تر پښو جامې واغوندي او غږ هم عورت بلل شوی دی. د اروپایي پارلمان غړو په تصویب شوې پریکړې لیک همدارنګه پر طالبانو د اروپایي ټولنې د نوي بندیزونو غوښتنه هم کړې او هغه حکومتونه یې غندلې چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی د اړیکو په عادي کولو سره د هغوی ملاتړ کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون پنځشنبه په کابل کې د خپل وزارت د حساب ورکولو په مناسبت غونډه کې وویل چې حکومت اوس د نړۍ په 9 هیوادونو کې د افغانستان پر سفارتونو کنټرول لري. د اروپای پارلمان پریکړه لیک همدارنګه له اروپایي ټولنې او مرستندویو هیوادونو څخه غواړي چې په افغانستان کې د اساسي اړتیاو د معیشت او مدني ټولنې د ملاتړ لپاره بشري مرستې او بسپنې زیاتې کړي.
د نوریاس نوري په راپور کې مو واورېدل چې اروپایي پارلمان هغه هیوادونه غندلي دي چې په کابل کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې عادي کړي او د هغوی ملاتړ یې کړی. په راپور کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په وینا دې ته هم اشاره وشوه چې طالبان اوس په لسکونو هیوادونو کې سفارتونه لري. ښاغلی متقی پرون په کابل کې ملت ته د حساب ورکونې تر عنوان لاندې په خبري کانفرنس کې د دې اړیکو خبره وکړه او دا یې هم وویل چې پر یو شمېر طالب چارواکو د تحریمونو د لری کولو او لتور لست څخه د هغوی د نمونو د لری کولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د امیر خان متقی د دې څرګندونو تفصیل د سنا کاکړ پراپور کې.
په داسې حال کې چې له نړیوالې ټولنې څخه د طالبانو پر حکومت د فشار زیاتولو ډېرې غوښتنې شوې، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي چې په تېر یو کال کې د تحریمونو او د تورلس څخه د یو شمېر طالب چارواکو د نومونو په لرې کولو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې خبري غونډه کې وویل چې د سیمې د هیوادونو په ګډون د ډېریو هیوادونو سره د دوی اړیکې ښې شوې دي.
قزاقستان او قرغیزستان اسلامي امارت چې دوی د طالبانو غورزنګ په نوم د ممنوعه ډلو په لیست کې ځای کړی وو، له هغه لیست څخه لیري کړ. د روسیې فدراسیون به هم په نږدې راتلونکي کې ورته ګام پورته کړ.
که څه هم متقی په مشخص ډول د خپل کوم غړي د نوم د اسفولو یادونه ونه کړه، خو زیاته یې کړه چې طالب چارواکو په تېر یو کال کې د بیلابیلو هیوادونو ته شپږ څلوېښت سفرونه کړي او په قطر، ترکیه، پاکستان او ایران کې هم په غونډو کې ګډون کړی دی. د طالبانو حکومت یو شمېر هغه چارواکو چې د تحریمونو په لست کې دي په دې وروستیو کې بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. د ملګرو ملتونو د تحریمونو د څار ډلې تر دې مخکې راپور ورکړی و چې یو شپېته طالبان تر تحریمونو لاندې دي چې پنځه دېرش یې د طالبانو حکومت د کابینې غړي او لوړ پوړي چارواکي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا هم وویل چې اوس مهال نه دېرش سفارتونه او قونسلګرۍ د دوی د حکومت په واک کې دي او د قونسلګریو او سفارتونو له لارې د پاسپورټونو او ویزو ورکولو او تمدید په ګډون افغانانو ته په بیلابیلو برخو کې خدمات دوام لري. امیر خان متقی زیاته کړه چې په تېر یو کال کې د روسیې، ترکیې، چین، ملګرو ملتونو او نړیوالو سازمانونو په ګډون د بیلابیلو هیوادونو لوړ پوړو چارواکو له افغانستان څخه لیدنه کړې او په ځینو مواردو کې د دواړو لورو ترمنځ هوکړه لیکونه هم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو سره د تعامل پر ځای دې پر دوی فشار راوړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له طالبانو سره د اړیکو د ښه کولو پر ځای د فشار له لارې کار واخلي. په تبعید کې د بشري حقونو د فدراسیون مسؤول عبدالسمی عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سره له دې چې طالبان ادعا کوي چې له نړۍ سره ډیپلوماتیکې اړیکې مخ په ښه کېدو دي او نړیوال تعامل لري، خو دا باید د دې په معنا نه وي چې په افغانستان کې د بشري حقونو خراب وضعیت له پامه وغورځول شي. نړیواله ټولنه باید په ډیر غور د طالبانو کړنې وڅېړي او د دې پر ځای چې له هغوی سره ډیپلوماتیکې اړیکې ولري، باید پرته له کوم قاید او شرطه د افغانانو په تېره د ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو د رعایتولو لپاره پر هغوی فشار واچوي.
هغه زیاته کړه نړیواله ټولنه باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې له طالبانو سره هر ډول تعامل د بشري حقونو په برخه کې د ارزونې وړ او د مشخصو ژمنو تابع وي او د بشري حقونو د مدافعینو او مدني فعالانو په ګډون د زیانمنونکو خلکو حقونه له پامه نه غورځول کیږي.
ازادي رادیو ډاٹ کام. د پکتیکا په ګیان او برمل ولسوالیو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د اعلی کمشنري یا یونیچ سی آر په مالی ملاتړ د دوو اساسي روغتونونو د جوړولو کار پیل شو. د پکتیکا ګیان او برمل ولسوالی د 2022 میلادي کال د جون میاشتې زلزلې سختې ځپلې وې او د ځانې زیانونو په خوا کې د خلکو شخصي او د هغو سیمو ټولګټو تاسیساتو ته هم پراخ زیانونه اړولي ول. نجیب الله خیل راپور لري.
په پکتیکا ولایت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر لخوا د 2022 زیږدیز کال د جون میاشتې په زلزله ځپلو ولسوالیو برمل او ګیان کې د دوو اساسي روغتونونو د جوړولو کار پیل شو. د مسؤلینو په وینا چې په یادو روغتونونو ټول شپږ شپېته میلیونه افغانۍ لګښت کېږي او ودانیزې چارې به د لسو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. د پکتیکا د عامې روغتیا سرپرست ډاکټر عبدالله جان حقمل وویل
دوا جنرال هسپتال نه چې یو په برمل کې، په جنګل ګاډ کې او یو په ګیان ولسوالۍ کې او ولې واسکه په دې کې جراحي اپریشنوم کې ان شاء الله ولې عزیز او صرفه او فدی به پکې کې نه صحیح ولادي خدمات به پکې ان شاء الله چې په دې سره به ډېر مشکلات سره حل شي.
د ټولګټو پروژو په پلي کولو کې تل د خلکو ټینګار په کیفیت وي. یو تنفنی انجنیر سلطان محمود ول
انشاءالله دا د خپل وطن دی او پټمنون سره نقشه تطبیق او کور کو نو موږ د تا ډوډ ورکو چې تو خپل کوالټي تو خپل کیفیت چې څوره موږ امکان لري ته به موږ کوشش وکړو چې تغونه په سرعت سره او په خه کوالټي خه کیفیت سره کور انشاءالله وکړو.
بلوری تزایی اوسیدون که در دوی پولسوالهی که در روختونون پر جوڑولو در کار پیل تخوخ دیوایی پا دی سر با در دوی دیره روختی استونزی حوارشی. یو بل زایی اوسیدون که محمود ویل
الحمدلله نن زمونږ د دغه شپخانه پرانیست وشو موږ ډیره مننه کوو چې دا زمينه مساعده کړه. یقینا چې دلته د موږ 15% مشکل ان شاء الله د دغه شپخانه په جوړولو به حل شي.
د پکتیکا اوسیدونکو زیاتوي اقتصادي ستونزې د تیر زلزلې زیانونو او په دې ځای کې د اړینو روغتیایي اسانتیاو نشتون د دوی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی دی. یو بل ځای اوسیدونکو مولوي وارث شاوایی
هیڅ قسم روغتیایی اسانتیاوی دغه علاقه نلاری. بیمارو چې جوړ شغه بیمارو تقریبا تر ولایت او گردیس کابل پر دغه خلکو وړ او دغه خلکو ډیر انتهایی زیات غریبان دي. ډیر واره داسې شوی دي چې هغه بیمارو په لیار کې روان کړه او په غلیار کې هغه وفات شوی دی. وجو دا چې دلته کې روغتیایی دغه اسانتیاوی نه
وي. یاد دی وی پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې د مساحت له نظره نسبتا لوی سرحدي ولایت دی. په تیر دولسیزو کې د دې پراخ ولایت د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو د امنیتي ګواښونو له کبله د روغتیا د برخې په ګډون د ژوند له ډېریو اسانتیاو او پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
اوس هم د یوې بلې پروژې د اوبو د یوې وړې پروژې په اړه د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ کې 650 کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د کلیو پراختیا او بیارغونې ریاست سرپرست شمس الرحمن سیلاب وایي د سرکانو ولسوالۍ په دونایي سیمه کې د اسلامي هوساینې نړیوالې موسسې په 10.5 میلیونه افغانیو دوه ژورې څاګانې باسي او هر یو کور ته د پاکو اوبو پایپونه غځوي.
دا ډیر یو مفید او ډیر د خلکو دپاره یو سهولت جوړی ځکه اوبه د الله یو نعمت دی او دا نعمت د سړي کور له چې راشي نو دا ډیره د خوشحالۍ زیری وي.
ښاغلی سیلاب له ولسونو غواړي چې د پروژو کارونو په څارنه او ساتنه کې ورسره همکاري وکړي.
نو د ولس نه په دې کې غواړو چې دا ټول ولس زمونږ سپدې کې وګرا کی ولس شه دا زمونږ مټی دي او دملا تیر دی. نو د دیو نه موږ دا غواړو چې په دې کارونو کې دا زمنګ سره کومک وکړي زمنګ پروژې وساتي.
د اسلامي حسینې نړیوال مؤسسي مسولین وای په سیمه کې دوه ژورې څاګانې باسي او د لمریز برېښنا په وسیله هر یو کور ته د سخلو پاکې اوبه رسوي. په کونړ کې د یادې مؤسسې مشر هجرت الله لطیفي
د دې دواړو پروژو مالی لګه 3.5 میلیونه دی او په دواړو کلو کې په هر کلي کې 300 نفر د دې څخه مستفید شي. ټوټل په دواړو کلو کې به 3500 نفر مستفید شي.
ځایي اوسیدونکي باید د څښلو پاکې اوبه نه لري. په وینا یې په ډېرو ستونزو له سیند څخه کورونو ته اوبه راوړي چې هغه هم غیر صحي وي او ډېری وختونه یې د ناروغۍ سبب کیږي. سید عاقل شاه
مخې به زمونږ هم د دې کلي ولسي ماشومانو د ویلو نه اوبه څښلې. اوس په دې باندې ډېر خوشحاله یم چې الحمدلله زمونږ تقریبا د 650 به د صحي پاکو اوبو نه برخمن شي.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ په دونۍ کې په داسې حال کې 650 کورنیو ته د څښلو پاکو اوبو چمتو کولو چارې پیل شوي چې د همدې ولسوالۍ په ناوې شونکړۍ او نورو سیمو کې په زرګونه کورنۍ ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د اسرایل او لبنان ترمنځ پراخې جګړې ویره په داسې حال کې چې په غزه کې د سختریزي حماس ډلې د وسلوالو او اسرایلي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د اسرایل دفاع وزیر په شمال کې د لبنان د حزب الله په وړاندې د بلې جبهې د پرانیستو خبر ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرایل دفاع وزیر یواف ګالانټ وایي د جګړې یو نوی پړاو پیل کړی چې هغه میړانې، ارادې او استقامت ته اړتیا لري. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې ګالانټ دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته داسې مهال وکړې چې د سېشنبې او چهارشنبې په ورځو په لبنان او سوریه کې په مخابراتي وسیلو کې د چاودنو په نتیجه کې له 1.5 زیات کسان ووژل شول او نږدې 3.5 زره کسان ټپیان شول. د راپور له مخې ظاهرین اسرایل په دغه برید سره چې پیجرونه یا پیغام لیږدونکې وسیلې، مخابره او نورې الکترونیکي وسیلې چې حزب الله یې ډېر کاروي، د دې ډلې غړي او ملاتړي په نښه کړي وو. په داسې حال کې چې اسرائیل او حزب الله د پنجشنبې په ورځ د پولو په اوږدو کې پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړ. د حزب الله مشر حسن نصرالله وویل چې اسرائیل په دغه برید سره له سرې کرښې تیر شوی او په وړاندې د غچ اخیستو ګواښ وکړ. نصرالله وویل اسرائیل په دغه برید کې په زرګونو پیجرونه په نښه کړي او هغه یې الوزولی دي. حزب الله د خپل مشر له څرګندونو سره هم مهاله اعلان وکړ چې د اسرائیل په شمال کې په څلورو ځایونو بریدونه کړي دي. اسرائیل وویل چې پولې ته نږدې په دغو بریدونو کې دوه سرتیري وژل شوي دي. د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې د تیر کال د اکتوبر پر اوومه پر اسرائیل د حماس لخوا له برید وروسته چې اسرائیل په وړاندې په غزه کې جګړه پیل کړې، د حماس په ملاتړ له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې ښکېله شوې ده. وروستیو بریدونو ته په پام د نړۍ ډیرو مشرانو په سیمه کې د کړکېچ د پراخوالي په اړه ژورې اندېښنې ښودلې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي چې په لبنان کې بې ساري چاودنې به په سیمه کې روان کړکېچ لا پراخ کړي. د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز له ټولو اړخونو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي. هغه په مادرید کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره له خبرو وروسته وویل چې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتوالي خطر بیا زیات شوی دی. عباس غوښتنه وکړه چې مادرید دې په منځني ختیځ کې د سولې په اړه هغه ته د ورته د یو کانفرانس کوربتوب وکړي چې 3 کاله مخکې انکړی و. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان چې له اسرائیل سره د هیواد اړیکې کړکېچنې دي، اسرائیل تورن کړ چې په هغې ستراتیژۍ سره چې مخته کړې د غواړي جګړه لبنان ته وغځوي. په لبنان کې د ایران سفارت اعلان وکړ چې سفیر مشتبه امانی چې د سې شنبې د ورځې په چاودنو کې ټپي شوی و، تهران ته لیږدول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په لبنان کې له ټولو اتباعو غوښتي دي چې ډېر له ګرځېدو راګرځېدو ډډه وکړي او خپل امنیت ته پام وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د ازادي راډیو د خبرونه په دې برخه کې به یو تحلیلي مطلب در سره شریک کړو. په ملګرو ملتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي په افغانستان کې د بشري وضعیت په وضعیت پاړه د امریکا، چین او روسیې د نظرونو د اختلاف خبره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وړاندې د مخبر زیاتیدونکو اندېښنو په دوام په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب په اړه د امریکا، چین او روسیې نظرونه ویشلې دي. لیندا توماس ګرینفلند چهارشنبه ناوخته د سپتمبر 13 په واشنگټن کې د بهرنیو مطبوعاتو په مرکز کې د خبری ناستې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو او نجونو وضعیت په دوامداره توګه مخ پر خرابې دودې او باید د طالبانو د بدلون لپاره ډیر څه وشي.
موږ په دې باور یو چې د طالبانو حساب ورکول او بدلون ته د مجبورولو لپاره باید ډیر څه وشي. طالبان نشي کولای په داسې نړۍ کې خپل موجودیت ته دوام ورکړي چیرې چې دوی ښځې څنډې ته کړي او 50% په چارو کې ونډه نه اخلي. همدا یقینا هغه لوی توپیر دی چې موږ له چین او روسیې سره لرو.
China and Russia. اغلی توماس د طالبانو حکومت رسمیت پیژندنې ته په اشاره سره وویل د امریکا متحده ایالاتونو ته تر هر څه وړاندې د بشري حقوقو خوندیتوب لومړی توب لري. په ورته وخت کې نو موري افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکل کې دوه ملاتړ وکړ او سپارښتنه یې دا و چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي باید له طالبانو سره په مسلو کې ښکیل شي او هغوی د داسې لارو چارو ته وهڅوي چې د نړیوال ټولنې لپاره د منلو وړ وي. دا په داسې حال کې ده چې د 1402 کال د جدي پاتمه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو پریکړه لیک کې د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ځانګړي استازي د ټاکلو پر اړتیا خبرې وکړي. چین او روسیې هغه مهال د پریکړه لیک له لاسلیک کولو ډډه وکړه. طالبانو هم وړاندې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د سیمې د هیوادونو له سفیرانو سره په یوې ناستې کې ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یونامه په موجودیت کې د نویو ځانګړو استازو ټاکل کېدو ته اړتیا نشته. د نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي د نړۍ د لویو هیوادونو ترمنځ اختلافونه کمزورو ملتونو ته ګڼ زیانونه پیښولی شي. دوی وایي که چیرته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړو هیوادونو په یو خله په افغانستان کې د بدلون لپاره غږ پورته کړی وای، اوس به وضعیت دومره خراب نه وای. لړډلې حکمت الله حکمت آزادی رادیو ته وویل
د نړیوالو ابر قدرتونو ترمنځ اختلافونه په حقیقت کې کمزور ملتونو ته د ګټ پر ځای تاوان رسوي. هغه اختلاف چې د امنیت شورا د 15 دایمي غړو ترمنځ د افغانستان په قضیه کې موجود دی، دا د افغانانو په ګټه نه دی. کچیری دغه هوادونو د یو درې څخه په نننیو چارواکو باندې فشار راوستي وای، نو نن به زموږ د لونو پر مخ باندې د اقرا دروازه نه وای تړل شوی.
دغه شان د نړیوالو اړیکو بل کارپو جاوید جاوید بیا په دې اړه وای،
د افغانستان خلق د بشری حقونو مستحق دی او د بشری حقونه عقلانی او منطقي دی. دوی د دې نه پرته چې لوی قدرتونه او لوی ځواکونه څه فکر کوي، د افغانستان خلق دی مستحق دی او دوی باید دغه بشری حقونه لکه مکتب ته تلل، پوهنتون ته تلل او عمومي ځای ته کار کولو لپاره زمینه برابر کړي.
د نړیوالو کارپوهانو په خبره د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خړو هیوادونو ترمنځ د نظرونو ویش د لامل شوی چې نه یوازې د افغانستان بلکې د نورو نړیوالو کړکیچونو په اړه هم د نړیوالو رول بیا غیزی وي.
په افغانستان کې د پاسپورت یو شمیر غوښتونکي وایي سره لدی چې د پاسپورتونو د اخیستلو په برخه کې ټولې اړینې چارې ترسره کړي، خو بیا هم د میاشتو په تیریدو سره اړوند پوستخانو ته پاسپورتونه په خپل وخت نه دي ورسېدلي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست د پاسپورتونو د ویش په برخه کې د پرمختګونو خبره کوي، د پاسپورت یو شمیر غوښتونکي وایي لا هم ستونزې موجودې دي. یو شمیر دوی وایي د پاسپورتونو د اخیستلو په برخه کې ټول لازمي کارونه لکه بایومټریک، بانکي تعرفه او د فورمونو د کولو چارې ترسره کړي، خو بیا هم د لسګونو ورځو او میاشتو په تیریدو سره اړوندو پوستخانو ته پاسپورتونه نه دي رسیدلي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
ما چې کله بایومټریک وک پاسپورت داخل شو نو ما و میاشتې انتظار وکړ چې پاسپورت را تراشي، یعنی و میاشتې ورسته راغې او دا ډېر یو وګدا مو دا ځکه نارمل حالت تر میاشتې هیڅ کله هم زیات شوی نه دی، او که ډېر شوی وای وخت د رش مساله و نو د دوه میاشتو نه بیا هم نه دی ځنډیدلې، خو زما پاسپورت و میاشتې ورسته راغې او دا په حیرانوونکي توګه تر ټولو لوی مده ځکه د جمهوریت په وخت کې ډېر په نارمل ډول 15 ورځو کې پاسپورت راتلو.
د کابل اوسیدونکو مشغان هم څو میاشتې کېږي خپل پاسپورت ته په تمه ده.
دا ډیره موده کېږي موږ د پاسپورت ریاست ته درخواست ورکړې ده چې پاسپورت واخلو. ډیره موده کېږي، تقریبا شپږ او میاشتې کېږي چې موږ منتظر یو چې موږ پاسپورتونه راوځي، نو تر اوسه نه دي راوتي. کدي کوم د کورنۍ د کوم غړي راو موزي د بل نفر ډیر ځان کېږي زما د خوان پاسپورت راوته دی، د ما پاتې دی، د لورګانو مې پاتې دی. همداسې موږ یعنی پاسپورت ته ضرورت لرو، یعنی په سم وخت کې په همزمانه وخت کې موږ ته پاسپورت نه راکوي.
د کابل بل اوسیدونکو جمیله هم ورته شکایت لري.
بسیار زیاد وقت میشه که ما در قسمت همی ریاست پاسپورت خاطر پاسپورت درخواست
دیر وقت کیږي چې موږ د پاسپورت ریاست ته غوښتنلیک ورکړی، خو له بده مرغه تر اوسه مو هیڅ جواب نه دی ترلاسه کړی. داسې کسان شته چې په لنډه موده کې پاسپورت اخیستی شي خو 1500 ډالر ورکوي، خو زما اقتصادي وضعیت دومره نه دی چې دا پیسې ورکړی شم.
مثلا 500 دلار 1000 دلار در حالی که من از لحاظ توان اقتصادی به قدر اقتصاد من خوب نیست که من نمورد.
د یادو شکایتونو اوید او پاړه مو د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست ویاند نور الله پتمن و پوښت چې د راپور تر خبرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت د پاسپورت عمومي ریاست د سپتمبر په 19 پر خپل ایکس پاڼه ادعا کړې چې په ورځني ډول یې 15,000 پاسپورتونه ویشلي او دا یې یو بې مخینې اقدام بللی دی. د ریاست د چارو د ښه والي په موخه د جولای په 20 په کابل کې د پاسپورتونو د ویش د 3 مرکزونو د پرانیستلو خبره هم کړې وه. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د پاسپورټونو غوښتنې ډېرې شوې، داسې مهال چې په تیرو 3 کې د پاسپورټونو د ویش بهیر 2 د بېلابېلو دلایلو له امله ودرول شو او د بهیر د پڅوالي په اړه یې هم شکایتونه تر اوسه موجود دي. د راپورونو له مخې له افغانستانه د بېلابېلو ستونزو له امله د ورځې په سلګونه افغانان وزي. ډېری دوی د دغې کډوالۍ عمده لاملونه ناامني، بیکاري او پر نجونو د زده کړو بندیز یادوي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم د تیرې اگست میاشتې په دویمه په راپور کې ویلي و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواده وتلي دي. راپور کې راغلی و چې له دې ډلې څخه یې 1 میلیون اروپا ته پناه وړې او 85% یې هم ګاونډیو هیوادونو ته بې کوره شوي دي.
شپږ بجې او 1:30 شپې لنډ خبرونه لرو. البته یادونه وکم